اراوم ځکه په پرتله شل برابر لږ دی. د ورځې په دې سیاره کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 1.8 ته رسیږي. د شپې لخوا هم همدومره وي، او علت یې دا دی چې سخت بادونه تودوخه د دې سیارې له شاوخوا څخه ورته انتقالوي. د ناسا څېړونکو د تحقیقاتو په لړ کې د دې سیارې په اتموسفیر کې اوبه لیدلې دي. دوی پخوا اټکل کاوه چې په دې سیاره کې به اوبه عمومي، خو په اوسنۍ اندازه زیاتې اوبه د دوی له تصوره زیاتې دي.
د خبرونې په پاتې 8 دقیقو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبریږي چې د نشه یي موادو د کارونې کار او کاروبار پر زیانونو پکې خبرې سوي دي. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیمه ایزو ځواکونو په نامه یوه طرحه چمتو کړې او جمهوري ریاست هم تایید کړې ده. د دغې طرحې له مخې به د دې وزارت په چوکاټ کې له شاوخوا 16 سیمه ایزو سرتیرو څخه یو نوی تشکیل جوړ سي. د دغه وزارت وین دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل دغې قطعې ته هغه سرتیر او بریدملان جذبېږي چې په خوا یې عسکري کړې وي. د افغانستان د کډوالو او بهتر ستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال لږ تر لږه 80,000 کورنۍ ته چې د جګړې له امله بې کوره سوي وي بیړنۍ بشري مرستې ورسېدلې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا په زیمبابوي کې له سکاټلند سره یو ورځنی لوبه وکړي. دا لوبه د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کچیر هغه روسانو چې د امریکا په تیر ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخلې تور باندې لګول سوی دی د روسیې قوانین نوی مات کړي، نو پر وړاندې به یې اقدام ونه کړي. ولسمشر پوتین پرون له NBC نیوز سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر لخوا روسیې ته په دې اړه رسمي اسناد نه دي سپارل سوي. د پوتین دغو څرګندونو تایید کړی چې روسیه نه غواړي دغه 10 کسان وسپاري. اروپایي اتحادیه وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ د ګاز پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې اوکراین ته د ګاز صادرات لستانه نه پیلوي، چې له امله یې اوکراین مجبور شوی چې په سړه هوا کې خپلو خلکو ته د ګاز جریان کم کړي. او په سلواکیا کې پرون زرګونه کسانو د یو ژورنالیست اندری کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې ګډون وکړ. اندری کوچیاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیروا تیرونه وشتل سول. ژورنالیست اندری کوچیاک په سلواکیا کې په تحقیقاتي رپورټونو ډیر پیژندل سوی وو. هغه په دې وروستیو کې د سلواکیا په ختیځ کې د ایټالوي مافیایي ډلو پر فعالیت او له صدر اعظم سره د هغوی د ارتباط په اړه پری رپورټ کار کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد النافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 8 تنه له 15 څخه تر 14 کال پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز بیان خالد محیط ازادي رادیو ته وویل دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی موهید زیاته کړه چې دوی لس تنه نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان مریض کال کې د نشه یي موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي، او په پایله کې 2848 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لوی لاره د عملیاتو په پایله کې نیولې، او په دې تورې 15 کسان هم نیولې دي.
تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې تقریبا 1530 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشه یي توکي چې چرته او تریاک پکې شامل دي دغه کسب او ترلاسه کړی دی چې دغه نشه یي توکو سره 15 تورن کسان نیولي دي چې د قانوني کړنو پر مخ یې عدلي او قضایي ادارو ته رسمن سپارلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دې ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او په لسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې 600 معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راغونډ شوي معتادین ټول بې کورول او د ژمي سړې شپې په ازاده فضا کې تیرولې.
په مجموع کې 1500 بې سرپناه معتادین جمعوري شوي دي او پسه تداوی څلور مکس خپلو ولایتو ته لېږل شوي دي او بومي معتادین چې د هرات پسه تداوی خپلو ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو ترڅنګ په روباتسنګي ولسوالۍ کې د خلکو په خپله خوښه نږدې 200 جریبا ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه. د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو لمعین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
مونږ د کارموندنې کمیسیون لرو دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم وسره یو دوه درې دانې را ځنځیرونه وسره بس یو د میرې راوینې ډرېونه ما وتلې ما څه چل دی تا د کوټه کې بندو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زه نور له دې کوره ځم. والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟ زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان حکومت د کابل پروسې دوم کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشي موادو پر ضد یوه ګډه ستراتیژي جوړه او د نشي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې کانفرنس کې وویل چې کورنۍ قاچاقونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړې او د نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم مالي سرچینه ده. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر سلاودین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشي موادو پر ضد د سیمې هیوادونو پر ګډ دریز او یو عملي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروسې نومې دوهم کانفرنس کې نشئی مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شو چې د نشئی موادو مبارزه کې د یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې کانفرنس کې وویل چې د نشئی موادو کورنۍ قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړي او له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وسی.
د مخدره موادو کورنۍ قاچاق کوونکي او نړیواله مافیا سره یو شوي او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونه ډالر د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنیو عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنۍ قاچاقونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 23 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنۍ شبکې پاشل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرنس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي و چې د نشئی موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارد امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګری کې په ګټه لویدلی او دې پیسو جرمی او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروسی نومې دوهم کانفرانس کې د 25 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موږ یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډېره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه وکړو.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي تر څو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نسی د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان حکومت له خوا یې له نړیوالې ټولنې څخه د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې ستراتیژۍ د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس به د دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کړو. د میرسیکور موسسه د معیشت بدیل پروګرام له لارې په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 455 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ورسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې له خوا تمویلیږي، چې هدف یې د نشي موادو مخنیوي، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دې اړه زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلی دی.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 130 او د روزګان لپاره 50 د پستې باغونه جوړ سي. د کندهار د کرنې ریاست بیان نبیب رحمان سجاد د دغه ولایت په ډن ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د ویش پر مهال وویل چې د بدیلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په وو ولسوالیو کې شاوخوا 10,000 د پستې نالان پر ځایي بزګران وویشل سي.
په دې ټولو ولسوالیو کې موږ په کندهار 9,000
بل خو د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د شکران په خبره د پستې ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ښه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې له خوا تمویلیږي، چې موخه یې دغلته د نشي توکو مخنیوی، د روا کښتونو وده او له کروندګرو او باغ لرونکو سره مرسته ده.
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغه پسته ده. ډېری خلک علاقمند هم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشد لپاره بهتري د اقتصادي منبع.
چارواکو تر اوسه دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په عیني وخت کې هغه بزګران چې د پستې نالانې ترلاسه کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی او دغه ونې د ښه حاصل تر څنګ لږ اوبه غواړي او ډېره ګټه کوي. د کندهار د بزګرانو د اتحادیې مشر عبدالباسي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغ لرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو، د ناروغیو د کنټرول او نورو برخو په اړه روزنه هم ورکول شوې.
په دې باندې موږ خوښ لرو او زموږ بزګر د کندهار په سطحه د تقاضا ډېره ده، ځکه چې دا نبات حاصل ښه ورکوي، اوبه کمې غواړي او په کندهار کې اوبه کمې دي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په تېرو څو کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتحاني شکل جوړ شوي چې کروندګرو او بزګرانو ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړې.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه. دا خو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و. اوس به وګورو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت په دې برخه کې څه کړي دي. په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشي موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي. د بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معینیت لري. دې معینیت په خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ کې محتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړي او د دوی په وینا د څو دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتلې چې د معتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري.
مونږ په دې اړوند خپل د ځوانانو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2020 کال پورې ده. مونږ له اړوند ادارو لکه مواد مخدر وزارت چې دی، کولمبو پلان چې دی، INL چې دی، همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د مواد مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل. عملا مو کار وکړي، همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د محتاط ځوانانو په اړه هغه خپلې اندېښنې چې دي شریکې کړې.
تاسې وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي، که د دغو فعالیتونو په اړه راته ووایئ چې دا تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشئی توکي کارول هغوی مو راټول کړل. هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغې ځای کې په تداوی باندې مخته دي. د دې تر څنګ مونږ اما پوهوی چې دی هغه د دیني علماو، د ځوانانو، د ټولنو، د میرمنو، د ټولنو، د قومي مشرانو، د سپورټس له لارې مونږ اما پوهوی ورکوي خلکو ته. اغه ځوانان چې غوي کورنۍ کې بچوک په مواد مخدر باندې روږدي، او غوي مونږ تخپل ځوانان راوستل، مونږ غا د ټریټمنټ سنټرونه چې دي غوي ته ولېګل.
موږ چې د څومره متاجرو سره خبرې کړې دي، اکثره یې ویلي چې د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. هغه ځوانان چې نشه پرېږدي د دوی د روزګار لپاره مو تر وسه څه کړې دي؟
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو، دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي، له هغې ګرځېدلی اوس په کار لټه پسې ګرځي. مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو، بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو. همداشان که دوی تعلیم غواړي، علمي اکډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوزي.
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه؟
اصلا کې مونږ چې اما په هوایي پروګرام تر سره کوو، د اسلام له نظره دینی علماي کرام چې دی اغا تبلیغ کوي، د صحت له نظره زمونږ د روغتیا پال یا ډاکټران صاحبان چې دی اغا خلکو ته اما په هوایي ورکوي. دا چې ځوانان بیرته مواد مخدر کوي، مونږ تر ډیره بریده پورې خپل مسولیت ادا کړی دی. نور د کورنۍ مسولیت هم دی، د هغوی د خپلوانو مسولیت، د ملګرو مسولیت، همداشان د ټولنې مسولیت دی چې هغې باندې لکه ناروغ فکر وکړي، بیا دا موقعی ورته برابرې نشي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي.
استاد مینیت په ولایتونو کې هم څانګې لري، دغه څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی دی؟
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدریتونه لرو. همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي، د ولسوالۍ په سطحه، ولایت په سطحه، د کلو په سطحه باندې. همداشان زمونږ د ځوانانو پارلیمان دی. دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي، بل خپل ځوانان دې ترجیح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماعي مسولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډریسون چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړی یوت ولنټیر نیټورک باندې، یوت ولنټیر ملا کاروان بله څانګه په دې کې پرانیستې دی چې دا په مزار شریف، په بلخ، په هرات کې کار کوي او په راتلونکي څه مودا کې به یې په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دي په خپله خوښه باندې، د عقیدې له نظره، د اسلام له نظره، د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دي هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لاره واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر رغونډېږي، خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما پوهاوی چې دی هغه وړاندې کوي. د دې تر څنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي کې هغې کورنۍ کې کلی کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږدي وي، مونږ ته هغوی ثبت نام کوو، دلته ځان ته امیریت لرو، بیا اړوند ادارو ته د صحي ادارې چې دي هغې ته معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري، تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ، تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
مونږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دي، ځینې ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي، هغوی مونږ ته خپله طرحه هغه راوړي. کوم وسو تکات امکانات چې زمونږ سره په دې اداره کې دي مونږ یې ورسره کوو. که زمونږ سره نه دي مونږ بیا هغو نړیوالو کمک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي. هغې ته سمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي هغو ټولنو ته یې زمونږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي، هغه یې بیا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چې دي عملي کوي.
همدا اوس اوس د معتادو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري؟
مونږ له خپلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو. مونږ خپلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتادینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو. که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصتاً ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږدي وي مونږ په هغې کې بریالي شو، دا به ډېره ښه لاسته راوړنه وي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو څخه اورئ چې په 1296 منځنی سپو خپریږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت یو 10 کلن عبدالهادي په پاکستان کې چرس کول. کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو. پلار او وروڼه چې د ده له نشو خبر شول نو ده یې په زنځیرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې یې بندي کړ. دا چې عبدالهادي څنګه له کوټې څخه وتښتېده زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته یې خپله کیسه کړې ده.
نشې مخکې مې سبزی کاروبار کوو پاکستان، بیا مو افغانستان ته رالو، بیا اسکوټ ته لاړو کندهار. اسکوټ کې مې پوډرو نشه شروع کړه. نهم کال لږې پوډرو نشه کوو. دوه نیم کاله پس کورنۍ مې خبره شوله هسپتال کې داخل کړم. هسپتال نه چې راووتم یو درې میاشتې پاک وم، بیا هغې نه پس مې بیا شروع پخ کښې ناست وم. نشه مې کوله چې ورور مې زنګ راوول، هغه مال چېرته یې؟ ما زه پلاني ځي کې مو کور ته لږ راشه. چې لاړم کور ته دا ناستو حساب کتاب یې کوو، ماته یې مخانجي څخه به هېڅ خبره نشته چې اوس کوي. دې کې مې کته پلار مې راغو، تعلیم ورسره وي، دوه درې دانې را زنځیرونه م ورسره و. بس یو دم یې راوینیسه، ورونه مې درې ورونه مې ناست. ما وتلې ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو په غر سونه مې چې ویلې بوی تللم کوټه کې وتړلم زنځیرونه منې بس پروت وم. مازدیګر ټایم و، دردونه را باندې راغله. یو ټایم مې فکر کوو چې مال دې ځینه وزه څنګه ځان خلاص کړم او لاړ شم نشې طرف ته. چېر سونه چورت مې وویل، هغه کلفونه ملفونه مې دغه کړه، زنځیرونه هېڅ کار ونه شو. یو ټایم مې دماغو ته راغله ما چې دا کټ خو چې کوم دی دا څلور خپې لري همدا یو دی. دغه ته مې لته ورکړله کټ پخې ته، هغه ووتله. دا غټ بازو چې کوم دی دا زما په اوږو او دوباندې راووتم. مور مې هسې دروازې خولې ته ودرېده، ما ته ویل خدای قرآن خاطر وکړه، پلار دې راشي، بیا چېر چېرته ځې کلبونه به نه خلاص کړو، لاړ شم. ووتلې ما نه ځم. خو هر څونه مې چې وکړل نه یې پرېښودم. تالیا چولې وګېټ ته مال کیلي کیلي را نه کړل، پاس بام ته وختم، بام نه مې ځان خطا کړو لاړ. بیا زه کور ته راغلم، زنځیرونه ما نه ورور خلاص کړل. ما ته ویلې چې نور تړم مړم دې نه او دې خپله کوټه کې اوسې. بیا هغو بجې وظیفې ته لاړه، زه به بیاسې بانه ما نه ووتم. بیا به لاړم هغې نه مې شیره اوس کوټه کې به مې والو. هغه بدن نه دی پاتې اوس، مې ځواني زه مو خراب مې بدن خراب، بدبختۍ سره م ډېر مخ یو. دې نشې مخکې خو د ماشومانو سره لوبې کولې، خو دې پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان مې څنګ ته راغله، والو مې حوصله نه وه، دماغ مو خراب، شور به یې کوو، دماغ یې راته لږ داسې کمزوري کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشي مواد وختوي، خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بېرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې داسې ناببره له کوره ووت او ولې یې بېرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبر درته وکم خفه کیږي خو نه
او وګورم چې څه ډول خبره ده که خبره وه ولې به خفه کیږم
ووایه بچیا څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کیږ
ما خو بوډار پریښودل اوس شکر روغ جوړ یم
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړي
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولای شم که نه
او کولای شي خو مطلب دې څه دی
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ
ولې باور نه در باندې کوو زویه ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي دغه دې مشر زوی دی په دوکان کې یې په کار ته سره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي
هغه وختونه خو تېر شول ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته راتازه کوې پر تا یې څه فرق دی بشیر او دی د دواړه زامن دي
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی
اوس خو شکر روغ جوړ دی ولې باور نه شې ورباندې کولی
زه دا منم چې اوس جوړ دی خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړه بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم څه ماشوم خو نه یم
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه زه نور له دې کوره ځم
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی زندان بس زه لاړم
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ په څه تکلیفومو یې علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دا هلک زړه جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نشو تاړ باسه
سره مخام کوا خوبنا بنگل و نیکر جانانا لا 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 لا
اسلام جانا السلام علیکم
وعلیکم السلام اوہو اکرم ذاتی
اوہ زیم اکرم ولی
والک تدل تسکوی شکر ده علاج دیوشو خچاخ سورا اس پین زوان در نجوشو مو خواسی هم داد سریخو پر دند که نکتیو تو والی بیر تراغلی
هو ازو خورشتی هم چی جوڑ شوم
نو چی جوشی بیاتی که ویچی دی مردار لکتی تا بیر تراغلی
های های کور خو هغه وخت کوری چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړی ته سور تنور شي
ولې په کور کې مو څه خبره وه
بس اسلام جانه دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلي خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه تا هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې.
دا پاکې څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ ایک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کړي. دغه دې واخله نو.